مطالب هم لرو خداشه با اجمل اند ده خبرونو لندیز او روی
د لوګر ولایت خبر کل شوی ریپورتونه وایي د محمد اغه ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ زنخته کې یو ماشوم زده کوونکی وژل شوی او یو بل سخته ټپي ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد وګړو ته د رای ورکولو د حق د خوندیتوب په برخه کې ټولې هڅې ترسره شي. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړی او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې د سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرصه کې یې تر ټولو ستر خنډ رامنځته کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د برید تلافي شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي نجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپلې نجونې ښوونځیو ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د لسګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ولسوالۍ ته یعنی نادلي ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې د خلکو او نجونو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په یو کلیوال ټولګي کې تر 50 ډېر نجونې نوي او دین زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې لامل په سلګونو زر نجونې ښوونځیو ته نسي تللی. لشکرګاه ته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې ابتدایي زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدي.
دلته موږ مکتب ته نوملیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه راکړې وای مکتب وایس، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي، نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو ماری باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړه کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري، نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې سږ کال نږدې 250 نجونو تازه نوملیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولی. د نادلي د چانجیر اوسیدونکي ښوونکي اتیا کولا زده رو ټول امنیتي حالت سم نه دی او هغه ځای چې نجونو ته ښوونځی پکې په نظر کې نیول سوی دی لري دی، ځکه خلک حاضر نه دي چې خپل لوڼې ښوونځي ته واستوي. د هم په خپل کلی کې د نجونو لپاره د ښوونځي د ودانۍ غوښتنه وکړه.
خاص د تعلیم په بخش کې پراغړه یو دوه ناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري.
ولې؟
په دې خاطر سره چې د شرایطو او د تیو غټ منده دی، د دې څخه هغه نه سره پر وته لیدې خو تاغه وناست. بعض غټان دي، بعض نور داسې مشکلاتونه سته چې هغه نه سره کولای چې دا غرض څخه د غړ تر پورې وځي. زموږ غوښتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دا ده چې پر هغه اړه د وناستو لپاره یو ښوونځی چې موږ ته جوړ شي.
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکي د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل سوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښېني. دا ټولګي تر ښوونځي وړاندې امادګیو لپاره پیل سوي دي. د چانجیر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي کچیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي، لوڼې مکتب ته نه لیږي.
تعمیر نه لرو، ځای نه لرو، سرای نه لرو، او د ریاست دغه امکاناتو داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي. نو موږ یو غوښتنه داده چې اول خو اوس د کور شاګردانو دپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی، هغه د تدریس لاندې داخله. بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال دپاره چې د اشد ضرورت دی، اوس د ښځینه زده کوونکو دپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو.
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو څلور سوه پنځه ویشت ښوونځیو کې د پرانستو درې سوه پنځوسو مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري. هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سوو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو ابادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي. یوه بله ستونزه د نجونو دپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر یې ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي، که ورسېږي ستونزه هوارولی سي.
خپل ضرورت مو ټول لیکلی دی، هغه م ورته ټول ضرورت وزارت معرف ته استولی دی، وزارت معرف تایید کړی دی. انشاءالله دا مشکلات به حل سي. هغه کتابونه پنځلس لکه کتابو ته ضرورت و، هغه کتابونه انشاءالله ټول زموږ مشکلات رالو فصل کوي. او یو شی دا دی چې د جدید شمول شاګردانو لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسیه رارسېدلې ده مرکز ولسوالۍ ته، تنه جدید شمول اول صنف ته.
که څه هم د سږ کال په نو شمول سو نږدې ډېر زره زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم، خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا پنځو زره یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي. محمدلی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
د صلح په باره کې دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هلته راځي چې کوم مهاجر په پاکستان او ایران کې دي، دا واپس خپل ملک راشي نو د پاکستان لاس به د موږ له متن نه خلاص شي. او که چېرته دغه مهاجر هلته په پاکستان او ایران کې وي، دلته نو صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي. زما د محترمو مسؤلینو نه دغه هیله ده چې دغه مهاجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري. وسلام.
زه شمسالحاج شاوري د هلمند ولایت څخه نیولی ده. ورور دغه کجکي په ولسوالۍ کې اوس دغه سلام نو خدا وه یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوه اوس خو بېخي هغه کار هم پرېښی دی د فعالیت لګلې ده. تاسو څخه مې هیله ده چې نور آواز تر ګلپور مقاماتو ورسوو. مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
کندهار خبرې کوم چورو رښکاتر دروازه د چوک څخه بیا د رسمه تر پوستې پورې د دغه سړک غم ولې نه خوړل کېږي. دغه وایي صاحب محترمه سره تاسو دا خبرې شریکه کړئ چې شکایت راواستوئ دغه سړک وګوري چې په دغه سړک کې بېخي وضع خراب ده. دوړې دي، ډبډې په کاڼې د پوستېږي. ورور هره ورځ انسانان د کوزېږي، دغه انسانان ګرده نه جوړې کړل ولکه د ځینه جوړې کړي دي. یو خاص په ګنج ولاړ دي د سړک په ځي باندې څونه خرڅي خلک دا تاسو راځي ګوري. او پر بل خوا باندې ریګو جغلو خښتو ګچو دا شان خرڅېږي. دوکانداري خلک خلاص کړي دي. دغه معلومات وکړي چې دغه ورور کومه ساحه چې پر کار چا مربوط ته دغه پیسې چې څوک هسې دغه سوال جوازي سره وکړي. او دغه سړک په باره کښې چورو به دغه سړک کار ژر تر ژره شروع کړي دغه مشکل د حل شي. نور موخ نه نیسم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اته سوه اتلس شمېرې له لارې ازادي راډیو ته رااستولي دي.
شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په قطع کولو سره وښوده چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار څخه لیکي بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. او عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه لیکي د جګړې له دواړو خواوو څخه مو هیله دا ده چې په ښوونځیو، روغتونونو او نورو عامالمنفعه پروژو حمله ونه کړي او هغو ته ګواښ متوجه نه کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا د پورستي برخه کې یو د خبرونه لمړی ستاسو پام د ازادي راډیو د اونیز پروگرام د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروگرام ته راګرځوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلي ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري، چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 4 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو، او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګان یې نه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2 سلنه موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډېر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډېر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا انشاءالله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخو او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه، دغه مهم اړخونه ده.
که چیرې ماشوم سم تغذیه نه سي، بیا هم دارس د کمزوري راځي خو واده نه کوي، دا څومره یو جدي ستونزه کیدلی سي؟
په لن محل کې او په اوږ محل کې ډېر اغیزناک پایلې لري. په لن محل کې که موږ تاسو د ماشوم قد مثلا ټیټیږي کنه، ذهني انکشاف د روزنې په برخه کې مثلا زر خبرې نشي کولی، زل مونږ او تاسو ورته وایو چې داسې ډېر خړ پړ ماشوم یو چیرته پروت وي. اوږد مهال کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کېږي. اقتصادي له لحاظه نشي کولی چې یو وخت تحصیل کې خل راسته راوړنې ولري، او همداسې د دندې لپاره نشي کولی چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي، او هم زمون تولنه ته.
اوس که رسو دی حل لارو تا کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب پیچه، مثلا کلتی ماشوم پیدانی مرسو که بیست ترشپگو میستو سی، باید سرقم خواره ورکولی سی، بیالغه و روز تا ترسو بمونگ یو کمزور ماشوم تولنه دورندی نکو.
ماشوم دواد یو پرمختک ده سارین لپاره پا لملای کال که هر همیاش روختیهی مرکز تا باید یوس و ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذی د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي استاس ماشوم ورسره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو، مون کاربوهایدرات لرو، مثلا د دې پسند کې باید ښه، مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان یې ده او بل ماشوم یې ده. دوه کس یو مور دوه کس لپاره باید همدومره غذایی مواد واخلي چې دوه کس ورباندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اورېدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اورېدو او پېښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپله یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم ونازو مونږ او پغې کې ونیسو. ماشوم سره اړیکې او لمس کول یې ډېر ګټه لري. دا مسایل باید په پام کې ونیول شي. حتی د منواری په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اورېدلو توان لري هماغه مرحله نه شروع کیږي. ماشوم سره د مور خبرې کول ډېر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډېر خبرې وکړو هماغومره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي. دا اړیکې ښه ټینګیږي او ډېر مرسته ورسره کولی شو مونږ. ستاسو ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي. ماشوم ته د کتلو او اورېدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي. ماشوم مو ونازوي ډېر مهم ده او ډېر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډېر مهم ده. د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ، ځکه نوزیږې ستاسو سیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډېر مهم ده او ډېر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسو وګوري، آواز مو واوري، پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسو لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډېر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو. آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړل؟ دا هم د ماشوم په واده کې تاثیر لري.
ډېر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډېر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده.
بله، رازو لشپک میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی.
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندي شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډېر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخ لرونکې ډبړې او اوسپنیز لوخه او کاشوخ مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کولی شي او کنه. دا ډېر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو او وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
لوبو لميدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو لميدانې وی بلی ونی ز خبرونه ته مو زې کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د چي ټول روغ ستټولري د دېونی په خبرونه کې باور چي د دریو هوادونو ترمنز د کرکټ پیل شوی شلوريزه سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال تر زیمبابوي او بنگلاديش وړاندې ده. پرونه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ ل میډیا منیجر جار عبدالرحیم زی سره خبري کوو.
د پیښتمنې ټبان د سپتمبر
له بنگلاديش سره سیالي لرو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو حتم پړاو سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پایلو به تا لار پیدا کړي ده.
د دې سیالیو پایلو به تا شاهین اسمایي او طوفان حریرود لوبډلې وتلی دي.
آیا په هیده چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي څو وخت له چا سره او چرته سیالي لدی؟
ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی سیر بهادر ساده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چې
په دې خبرونه کې په دې اړه هم لاند مطلب در اورو، خو په پایل کې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وی ډیر ژر په کابل کې د لامبو وهنې یو ستر هاوس جوړ شي. د دې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن آزادي رادیو ته وویل دغه هاوس د 1 میلیون ډالر په مالی لګښت یو افغان سوداګر لخوا جوړیږي. د ښاغلي حمیدی په خبره دغه هاوس په یو وخت کې د 300 لامبو وهونکو ظرفیت لري. د دغه فدراسیون د بل خبر له مخې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ یو 9 کسیزه د لامبو وهنې ټیم د تمریناتي لوبو لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د لامبو وهنې فدراسیون د چارواکو په خبره دغه تمریناتي کمپ د افغان لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ټاکل شوی تر راتلونکي 4 ورځې پورې په کابل کې د تکواندو ملي ټیم د غوراوي لپاره د 3 کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شي. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د دې انتخابي سیالي وروسته به غوره شوي لوبغاړي خپل تمرینات د روسیې او چین هیوادونو سیالیو ته پیل کړي. د روسیې او چین هیوادونو د تکواندو خلاص یا اوپن سیالي ټاکل شوی چې راتلونکي 1 میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. او د بدن د خپل امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري په دغه سیالیو کې په نړیوالو لوبو کې لومړی مقام خپل کړ او نړیواله اتلولي خپل کړه. د ماستر اولمپیا نړیواله سیالي د 14 لوبغاړو ترمنځ د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره شوې چې په کې 14 کلن امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري بیلابیل حرکتونه ترسره کړل او په دې سره نړیوال اتل وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال په بنگلاديش کې ده او د دریو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې لوبیږي. افغان لوبډلې تر دې دمه 2 لوبې کړي او 2 یې ګټلې دي. زیمبابوې ته هم ماتې ورکړې ده او همداراز 13 شپې بنگلاديش ته هم ماتې ورکړه. دا چې راتلونکي لوبې کله دي، افغان لوبډله پایلوبې ته څنګه لار پیدا کولی شي او هیله مندي څومره شته چې د بنگلاديش، زیمبابوې او افغانستان ترمنځ دغه درې اړخیزه سیالی افغان لوبډله وګټي؟ په همدې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له میډیا منیجر جار عبدالرحیمزی سره خبرې کوو. جار صاحب په بنگلاديش کې دی او همدا اوس را سره له بنگلاديش د ټلیفون په لیکه دی. جار صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله، وخت مو راک. راځه پایلې لدینه کو چې افغان لوبډله به نوري لوبې کله تر سره کوي.
منګ نن له خیر سره له ډاکینا چټاګان ته ځو او په چټاګان کې درې ورځې تمرین لرو. بیا غیب سره په 9 تاریخ باندې له زیمبابوې سره په همدغه وخت باندې چې د افغانستان په وخت 5 بجې راځي سیالۍ لرو، چې د همدغې لړۍ یوه سیالۍ ده. هم دا ورپسې بیا په 1 نیټه باندې د سپتمبر له بنگلاديش سره سیالۍ لرو. له هغې وروسته به دا پرېکړه کېږي چې پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې. البته په 2 به بېرته له خیره سره بیا ډاکې ته راځو او په ډاکه کې به په 4 تاریخ باندې په عین وخت کې پایلو به ترسره کیږي. د دې درې لوبډلو ترمنځ به کوم 2 لوبډلې چې پایلو به تلاره پیدا کړي، د هغوی ترمنځ به سیالي ترسره کیږي.
مننه جار صاحب. خو د افغان لوبډلې تیرو 2 لوبو ته په کتو څومره امکان شته چې پایلو به تلاره پیدا کړو؟
تیرو 2 لوبو ته په کتو سره ان شاء الله تعالی چې دا امکان شته چې موږ پایلو به توزو، بلکې که ووایم چې پایلو به ته موږ بېخي نږدې سوي هم نو بی جای نه ده، ځکه چې هر لوبډله به 4 لوبې کوي او په هغه کې چا چې ډېرې لوبې وګټلې نو پایلو به ته به ځي. اوس موږ 2 ګټلې دي په 4 کې، 2 کړي، 2 هم ګټلې دي. زیمبابوې 2 کړي، 2 بایللې دي. بنگلاديش 2 کړي، 1 یې ګټلې ده. نو زه فکر کوم چې پایلو به ته موږ بېخي نږدې سوي یو، خو البته د یو بل میچ له وروسته شاید لا روښانه شي. خو که چېرې موږ بل میچ وګټو نو نیغ په نیغه موږ پایلو به ته وتلي یو، هغه کې به هیڅ شک نه پاتې کیږي.
بل پښتنه دا جار صاحب چې له بنگلاديش سره په ټیسټ لوبه کې بارانونه زیات وشول، لوبه ځنډېدله وخت په وخت او حتی په وروستۍ ورځ باندې خو نږدې و چې د باران له امله لوبه مساوي شي. اوس تاسو عمل ته په بنگلاديش کې یاست، د هوا حالات څنګه دي؟ د باران د ورېدو امکان شته که نه؟ آیا دغه لوبې بې له بارانه پای ته رسیږي که نه؟ په دې لوبو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته؟
سره دې چې دلته به د باران اټکل تقریبا هر ورځ ډېر وي، ځینی وخت داسې سوي دي چې دلته سرچپه وسول. په ټیسټ لوبو کې هم د باران اټکل سوی او په هغه ورځ باران ونه سو، په کومه ورځ څه لږ سوی او په هغې ورځ بیا ډېر وسو. په وروستۍ ورځ خو بیخي باران دومره ډېر چې ما زمونږ یو ساعت لپاره وخت پیدا کړ چې لوبه وسي او مونږ بریا ترلاسه کړله. خدای وکړو چې خدای کول نو مونږ بریا ترلاسه کړله. په زمن کې باید دا یادونه هم وکړمه چې دغه روان لوبې چې دي دا عموما دلته د ماښام لمانځه وروسته شروع کیږي، یعنی شپږ نیم بجې دې په وخت شروع کیږي چې له افغانستان نیو نیم ساعت بجې مخکې ده. او دې کې هم په ځینو کې داسې معمولي اټکل سوی ده، خو داسې ورخت تر اوسه پورې خو د ورخت دغه دوه لوبې چې مونږ کړې کوم امکان نو که بیا هم له پینل نه مخکې کومې لوبې چې کیږي او ورخ کیږي او هغه کې لوبه نه ترسره کیږي یو پوینټ ورکول کیږي نو هغه هم د افغانستان په تاوان نه تمامیږي. البته چې د فاینل لپاره موږ ته کومه ستونزه نه راولاړي که یو پوینټ راکړي نو موږ نیغ په نیغه فاینل ته ووځو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول جار عبدالرحیم ضیا و چې له افغان لوبډلې سره اوس مهال په بنګلادیش کې دی او موږ ورسره د ټلیفون له لارې خبرې کولې. اوس به هم واورئ چې د افغانستان د فوټبال د غورې لیګ سیالیو پایلو به چرته او د کومو لوبډلو ترمنځ کله ترسره کیږي.
د افغانستان د فوټبال د غورې لیګ سیالیو اتم پړاو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د دې سیالیو پایلو بیتا شاهین آسمایی او طوفان حریرود لوبډلې وتلی دي. شاهین آسمایی په نیمه پایلو کې سیمرغه البرز ته او طوفان حریرود لوبډلې بیا سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا لاره وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د جمعې د ورځې پایلو بیتا پراخه ترتیبات نیولې دي او ټاکل شوي چې د بیلابیلو ولایتونو نه مینهوال د دغې سیالۍ د نندارې لپاره کابل ته رسي. د سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د اتو لوبډلو شاهین آسمایی، طوفان حریرود، سیمرغ البرز، سپینغر بازان، میوند اتلان، موجهای آمو، عقابان هندوکش او اباسین څپې ترمنځ پیل شو. د اتو لوبډلې لومړی په دوو ګروپونو چې په لومړي ګروپ کې طوفان حریرود، میوند اتلان، سیمرغ البرز او موجهای آمو او په دوهم ګروپ کې بیا شاهین آسمایی، سپینغر بازان، عقابان هندوکش او اباسین څپې یو د بل په وړاندې میدان ته ښکته سوي. د لومړي ګروپ څخه طوفان حریرود او سیمرغ البرز، خو د دوهم ګروپ څخه بیا شاهین آسمایی او سپینغر بازان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغان غورالی په سیالیو کې ډېر شاهین آسمایی لومړی مقام خپل کړی. په دې لیک کې شاهین آسمایی څلور ځلې، طوفان حریرود دوه ځلې او سپینغر بازان بیا یو ځلې اتلولي خپله کړي.
لیما هادی وچې د فوټبال د غورې لیګ سیالیو د پایلو بي او دغه سیالیو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. اوس هم آیا په هدي چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي کله چرته او له چا سره سیالي لري دا معلومات ناجیا ساپي وړاندې کوي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي خپل بیلاروسي سیال ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د بیلاروس په مینسک ښار کې ترسره شوه. په دې سیالي کې د افغانستان عبدالودود او د بیلاروس میخایل بندر یو بل ته مخامخ و. د دواړو لوبغاړو په 80 کیلوګرامه وزن کې سیالي ترسره کړه چې عبدالودود په بیلابیلو حرکتونو سره یاد بیلاروسي لوبغاړي ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی سیار بهادر زاده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چې په اصل کې د روسیې هیواد دی په وړاندې ولوبېږي. د سیار بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی بلل کیږي. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ دا لوبه د آزادې مبارزې د یو وتلي سازمان یو اف سی له جملو څخه یوه لوبه ده. دا لوبه د ای اس پی این په نوم یو نړیوال ورزشي چینل په ژوندۍ بڼه خپروي. بلخوا بیا د دې لوبې یو بل تکړه افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم په یو چیلنجي لوبه کې روانه میاشت د روسیې لوبغاړي کناکوف سره لوبې لري. د افغانستان د آزادو مبارزو وتلي لوبغاړي باز محمد مبارز موده مخکې دغه لوبغاړي ته د لوبېدو چیلنج ورکړی و چې هغه هم ومنه او اوس دا دواړه لوبغاړي د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه سره لوبېږي. مبارز وروسته له هغه دی قوي لوبغاړي ته چیلنج ورکړ چې د لوبغاړي دوه افغانان احمد ولی هوتاک او عبدالعظیم بدخشي ته ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې اوس مهال یاد افغان لوبغاړی دی سختي لوبې ته په تایلند هیواد کې تمرینونه پیل کړي او په بیلابیلو سختو تمرینونو بوخت دی.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاسي. زموږ د دیونی د لوبول میدان د خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.